The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de.
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ویری ډیو ده من د اتوار ورځ کال 2021 د جنوري د میاشتې دریمه نیټه ده د ویری ډیو په دین ساته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم په دې خبری خپرونه کې یو څه مهم رپورټونه لرو کوم لري پام شي د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکای د بارنو چار وزیر مایک پامپیو ویلي په افغانستان کې د امریکای میشن یا دنده د القاعده ډلې ختمول او له هغه ځایه امریکې ته د خطر لمیان زوړل دي او وای د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکې په زرګونو فوځیانو ته ضرورت نشته. د پنجاب لاهور کې د ترګرۍ ضد د ادارې پولیسو د ممبئی ترهګر بریدونو کې په لاس لرلو تورن او د تندرو وسلوالې ډلې لشکرې طیبه کمانډر زکیو رحمان لکوی نیولې او راتلونکي هفته به عدالت ته وړاندې کوي. او په کناډا کې د بلوچ سیاسي فعالې کریما بلوچ د مړینې د پیښې په ضد تېر ورځ په کوټه کې د بلوچ یکجهتي کمیټې لخوا احتجاجي لاریون شوی او پکې د اړوند ادارو نه د بلوچانو د ژوند د تحفظ غوښتنې شوې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د امریکې د بارنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي په افغانستان کې د امریکې میشن یا دنده د القاعده ډلې ختمول او له هغه ځایه امریکې ته د خطر لمیان زوړل دي او وای د دې کار لپاره په افغانستان کې په لسګونو زره امریکایي پوځیان ساتل نه دی پکار. د شنبه یا خالی په ورځ په خپلو پرلپسې ټویټونو کې مایک پامپیو ویلي په تیر ټول کال کې په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي پوځي هم په جګړه کې نه دی وژل شوی. هغلی پامپیو په افغانستان کې تیرې 19 کلنې جګړې ته په اشاره کې ویلي اخر وخت راغلی چې افغانانو تر خپل مینځ د سولې او پخلاینې لپاره خبرې پیل کړې او وایي دا ډېر مهم پرمختګ دی. ښاغلي پمپیو په داسې وخت دا خبرې ټویټ کړې چې ټاکل شوی په همدغه اونۍ کې به په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو دویم پړاو پیل شي. مایک پمپیو په افغانستان کې د امریکې د وسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کړی او ویلي دي د امریکې تر وسنی حکومت وړاندې ټولو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د خبرو هڅه وکړه خو وايي بریالي نشول. او د پاکستان پنجاب لاهور ښار کې د ترګرۍ ضد ادارې پولیسو د ممبئی ترهګر بریدونو کې په لاس لرلو تورن او د تندرو وسلوالې ډلې لشکرې طیبه کمانډر زکیو رحمان لکوی نیولې. د لاهور سی ټی ډي تانه کې د درج مقدمه لمخي په زکیو رحمان لکوی تور دی چې د یو صحی مرکز یا ډیسپنسری د لارې ترهګرو لپاره فندونه راټولول او دغه پیسې به بیا د ترهګریزو فعالیتونو لپاره په کار راوستي. د خاغلی لکوی وکیل عمران ګل رایټرز خبری ایجنسی ته دغه د نیول کېدو پخلی کړي او وایي چې لکوی به راتلونکي اونۍ عدالت ته وړاندې کول کیږي. او په کناډا کې د بلوچ سیاسي فعالې کریما بلوچ د مړینې د پیښې په ضد تیرورز د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا د کوټې د پریس کلب نه د بلوچستان د صوبایي اسمبلی او بلوچستان های کورټ د ودانۍ پورې احتجاجي لاریون وشو. په دې لاریون کې د بلوچ ملتپال ګوندونو د غړو ترڅنګ په ګڼ شمیر کې خزینه او نارینه مدني فعالانو هم ګډون وکړو. احتجاجي لاریون کوونکو د کریمه د مړینې د پیښې په ضد او بلوچ ته ژوندون غواړو نارې وهلې. او په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 10,255 تر رسیدلې او په دې ناروغي د اخته کسانو شمیره 1,500,000 ته نږدې شوې ده. رپورټونه وایي په پاکستان کې په دې وایرس خورېدو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. بلخوا ډاکټران وایي تر اوسه د 40,000 نه زیات ناروغان د کورونا وایرس نه په پاکستان کې بیرته رغېدلې دي. په امریکا کې د کورونا اغیزمنو شمیره 40 میلیونو ته ورسېده او برتانیا کې بیړنی هسپتالونه بیا خلاص شول. د امریکا جان هاپکنز یونیورسيټي د تازه شمیرو تر مخه امریکا کې د کورونا ناروغانو شمیره د 40 میلیونو نه زیاته شوی او د مرګونو شمیره 3,00,000 ته رسیدلې ده. په ګرد نړۍ کې د کورونا اغیزمنو شمیره 8.8 میلیونو ته رسیدلې. د دسمبر په میاشت کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ اټکل کړی و چې د دې میاشتې تر اخره پورې به 40 میلیونه امریکایانو ته د کورونا په ضد واکسین ورکوي، خو په امریکا کې د صحت چارواکي وایي تر اوسه پورې 2.8 میلیونه کسانو د دغه واکسینو لومړي خوراکونه ترلاسه کړي دي. او په برتانیا کې هم په 13 یو ورځ کې 55,000 نه زیات کسان په کورونا رنز اخته شوی دي او 315 کسان د خالی په ورځ مړ کړي. رپورټونه وايي په برتانیا کې په 15 ورځو کې پر لپسې د 50,000 نه زیات کسان په کورونا وایرس اخته کیږي. د جمعې په ورځ هم په برتانیا کې 415 کسان په کورونا رنز مړ شوي وو.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ورزو د رپورټونو په لور قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د امریکای د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي په افغانستان کې د امریکای میشن یا دنده د القاعده ډلې ختمول او له هغه ځایه امریکای ته د خطر لمینځ وړل دي او وایي د دې کار لپاره اوس ضرورت نشته چې په افغانستان کې په لسګونو زره امریکایي پوځیان اوساتل شي. خغلی پمپیو دا خبرې اترې په داسې حال کړې دي چې د افغانستان د حکومت او طالب استادو ترمنس په قطر کې د خبرو اترو دویم پړاو هم په دې هفته کې شروع کیدونکی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو همکار نصر الله خان په ریپورت کې واوري.
د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي په افغانستان کې د امریکای میشن یا دنده د القاعده ډلې ختمول او له هغه ځای امریکای ته د خطر لمنځ وړل دي. وایي د دې کار لپاره اړتیا نشته چې په افغانستان کې لسګونه زره پوځیان وساتل شي. د خالی یشنبه په ورځ په خپلو پرله پسې ټویټونو کې مایک پمپیو ویلي چې په تیر ټول کال کې په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي پوځي په جګړه کې نه دی وجل شوی. پمپیو په افغانستان کې تیرینو لسکلنی جګړې ته په اشاره ویلي اخر وخت راغی چې افغانانو تر خپل منځ د سولې او پخلاینې لپاره خبرې پیل کړي. وایي دا ډیر مهم پرمختګ دی. مایک پمپیو لیکلي په افغانستان کې زموږ دنده د القاعده او امریکې ته ورپېخ خطرونه ختمول دي. د دې لپاره هلته پر میدان لسګونه زره امریکایي پوځیانو ته اړتیا نشته. مونږ خپل اتحادیان لرو، زړور افغانان، نیټو ځواکونه، مونږ خپل هم دا وړتیا لرو چې لری خپل زور استعمال کړو. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې دوه ورځې وروسته په قطر کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیلیدونکی دی او د دواړو مذاکراتي ډلو ویلي دي چې خبرو ته تیار دي. مایک پمپیو په افغانستان کې د امریکای د وسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کړي او ویلي دي چې د امریکای تر وسنی حکومت وړاندې ټولو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د خبرو هڅه وکړه خو وايي بریالي نشول. د جارج دبليو بوش له واکمنۍ راهیسې چې د امریکای د سلويختم ولسمشر هر انتظامی غوښتل په افغانستان کې امریکایي پوځیان کم کړي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو او وقع برابر کړي. مایک پمپیو وای خو موږ دا کار وکړ. د طالبانو سیاسي دفتر نه دی ویلي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د لوړ رتبې پلاوی له پاکستانه بیرته قطر ته ستون شوی او کنه. خو د افغان حکومت مرکچی پلاوی به د دسمبر پر 14 نیټه د خبرو لپاره دوه تستنیږي. د افغان حکومت د مذاکراتي ډلې یو غړی عبدالحفیظ منصور د خالی شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په یو غونډه کې ویلي په بین الافغاني خبرو کې تر ټولو لومړی په دزبندۍ ټینګار کوي. خوایي طالبان بیا په افغانستان کې پر راتلونکو سیاسي نظام ټینګار کوي. عبدالحفیظ منصور ویلي که څه هم ویل کېږي چې طالبان تر پخوا بدل شوي دي خو د ده په وینا په هغوی کې هیڅ فکری بدلون نه دی راغلی او وایي د طالبانو طالبانو مهمې پریکړې د دوی وسلواله څنګه کوي نه د دوی سیاسي مشران. د تلو نیوز ورسپانې د خبر لمخې عبدالحفیظ منصور ویلي تسوله د یو تن پر تلو د بل تن پر راتلو او د لنډمهاله حکومت په جوړېدو راضي نو دا یو ښه ګام دی، خو د تیرو 1900 کلونو لاسته راوړنې لکه د وینا ازادي او د بشري حقونه باید خوندي وساتل شي. که د نظام ساتنه کیږي، که ارزښتونه پر ځای پاتې کیږي، ښاغلی ویلي زه یې ملاتړ کوم. د افغان حکومت د مذاکراتي ډلې بل کوم غړي تر اوسه دا نه دی ویلي چې طالبان د خبرو په دویم پړاو کې تر هر څه وړاندې د سیاسي نظام د بدلون په اړه خبرې کوي او نه هم خپل طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. خو افغان حکومت په تیرو میاشتو کې د لنډمهاله حکومت وړاندیز په کلکه رد کړی و.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پنجاب لاهور خار کې د ترګری زد د ادارې پولیسو د ممبئی ترګر بدونو کې په لاس لارولو تورن او د تندرو وسلواله ډلې لشکر طیبه کمانډر زکی رحمان لکوی نیولې. د لکوی وکیل داغه د نیولو تصدیق کړي او وای روانه اونۍ به عدالت ته وړاندې کول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال ارشد حسین پر رپورت کې واوري.
د لاهور د ترهګرې ضد محکمې سی ټی ڈی ټی پټانا کې درج شوې مقدمه لمخې په زکیو رحمان لکوی تور دی چې د یو سیهی مرکز یا ډیسپنسری د لارې د ترهګرو لپاره پنګ راټولولې او دغه پیسې بیا د ترهګریز فعالیتونو لپاره په کار راوستلې. زکیو رحمان لکوی د لا قانون ګرځول شوې تنظیم جماعت الدعوه د مشر حافظ سید نزدې ملګری ګڼل کېږي او هغه د وسلوالې ډلې لشکری طیبه یو مهم کمانډر هم و. په هغه تور دی چې په کال 2008 کې د هند ممبئی ښار کې د شو ترهګریز بریدونو پلان هم جوړ کړی وو چې پکې د 22 بهارنیانو په ګډون 1,65 کسان وژل شوي وو. زکیو رحمان لکوی د ملګرو ملتونو د ترهګرو په نوملړ کې هم ور شامل کړی شوی وو. د ممبئی د ترهګر بریدونو وروسته زکیو رحمان لکوی هم په پاکستان کې نیول شوی وو او د پینډه اډیالا جیل ته اچول شوی وو. خود لږې مودې د بند وروسته کال 2015 کې عدالت هغه په ضمانت خوشې کړی وو. د زکیو رحمان وکیل عمران ګل رائټر خبری ایجنسی ته د هغه د نیول کې دو پخلی کړي او وای د هغه د مقدمه اوریدنه به راتلونکو اونۍ کې کیږي. تر دې وړاندې د جماعت الدعوه مشر حافظ سید او د هغه یو شمیر نور ملګری هم په پاکستان کې نیول شوی او عدالتونو ورته د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور د بند او جرمانې سزاګانې اورولې. پاکستان کې د دفاعي چارو څېړونکار او د پاکستان د فوج په خوانی جرنیل لیفټیننت جرنیل ریټایرډ تلک مسعود دیوا توای دا نیونه خای چې په پاکستان د دغه عناصرو د نیولو فشار دی. خو زیاتوي قتل بداوي چې عدالت دہاغا سرا سکوی.
میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے تو اچھا قدم اٹھایا ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے، اس لیے کہ وہ ایسا شخص ہے جس کو آپ گلی چھٹی نہیں دے سکتے، بلکہ اس کو سزا ملنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ انہوں نے بہت سے ایسے کرائمز کیے ہیں جو کہ سب کو پتا ہے.
ہغوائی د لکوی نیول د حکومت یو غورا گام دے، ہغا یو داسې تند دے چې خلاص پر خودلې نه دی پکار او ہغا ته سزا ورکول ضروری دی. ہغا په لوی جرمونو کې ککړ پاتې شوی دی. ښکارا دی چې تیر کال د نومبر میاشت کې حافظ سعید او د ہغا دوه نور ملګرو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور کې په دوه بیلابیلو مقدمو کې د محکمې لخوا د 10 کلن بند سزا اورول شوی. لدې وړاندې تیر کال هم د فروری په میاشت کې د ترهګرۍ ضد یو بل عدالت حافظ سعید ته د یو 10 کال بند سزا اورولې وه. حافظ سعید باندې هم کال 2008 کې د ممبئی ترهګر بریدونو تور دی او د دغه ترهګریز بریدونو وروستو ملګرو ملتونو لخوا نړیوال ترهګر ګرځولې شوی وو. لاهور کې د ترهګرۍ ضد پولیسو زکی الرحمن لکوی په داسې حال کې نیولې چې له دې مخکې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د ترهګرو د مالی سرچینو په تړلو کې په پاتې راتلو د پاکستان نوم په خپل خړ فهرست کې پر ځای ساتلې دی.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voanews.com, ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا.
په کناډا کې د بلوچ سیاسي فعال کریمه بلوچ د مړینې د پیښې په ضد تیر ورځ په کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا یو احتجاجي لاریون شوه چې په کې په ګڼ شمېر کې د بلوچانو د حقونو مبارزینو او د مدني ډلو فعالینو ګډون وکړو او د اړوند ادارو نه د بلوچانو د ژوند د تحفظ غوښتنې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو همکارا منازا شهید په خپل رپورت کې تاسو ته وړاندې کړي.
کینیډا کې د بلوچ سیاسي فعال کریم بلوچ د مړینې د پیښې پر ضد د بلوچستان یک جهاتي کمیټې له لوري د کوټې د مطبوعاتو له کلب څخه د بلوچستان د ایالتي اسمبلی او بلوچستان های کورټ تر ودانیو پورې احتجاجي لاریون وشو. په دې لاریون کې د بلوچ ملت پاله ګوندونو د غړو ترڅنګ ګڼ شمېر خزینه او نارینه مدني فعالانو هم ګډون درلود. احتجاجي لاریون کوونکو د کریما د مړینې د پیښې پر ضد او بلوچستان ژوندون غواړو ناری وهلی. احتجاج کوونکو په لاسونو کې پلی کارډز راخستي وو پر کومو چې بیلابیل شعارونه درد شوي وو. د احتجاج کوونکو له لوري انساني زنجیر جوړ کړ شوی وو. ځینې فعالینو د بلوچستان د های کورټ پر اوسپنیز دیوالونو زنجیرونه او توري پټۍ د احتجاج په توګه وتړلې. له دې وسره په خبرو کې مدني فعال حمید نور وویل
مقصد جو ہے کریما بلوچ کینیڈا میں دا احتجاج په کینیډا کې د بلوچ فعال کریما بلوچ د مړینې د پیښې پر ضد دی. هغه لغوه کېدو یو ورځ پس ویل شوی و. موږ د پیښې آزادې پلټنې غواړو ولې چې د هغې مړینه ځان وژنه نه شي کېدی. هغه وژل شوی ده. د دې ترڅنګ په بلوچستان ایالت کې د پیښې پر ضد له یوې اونۍ څخه د احتجاجونو لړۍ دوام لري. موږ ته خبر راکړل شوی دی چې په ځینې سیمو کې د پولیسو له لوري د احتجاج کوونکو مخه نیول شوې. د خزینه احتجاج کوونکو موبایل فونز ځنی غسل شوی. موږ ځکه نن د عدالت د ودانۍ مخې ته احتجاج کوو چې موږ ته د بنیادی انساني حق د بیان د ازادۍ حق دی راکړل شي.
په احتجاج کې شریکې بلوڅ فعال مارنګ بلوڅ پر خپل سترګو تور پټي تړلې و. هغه لډي و سره د خبرو په وخت وویل
احتجاج کوونکو مخه نیول شوی او د خزینه احتجاج کوونکو کورونو باندې چاپی وهل شوی. هغوی ته د تختولو اغوا کولو غواخونه ورکړل شوی دي او په اوران سیمه کې ټول احتجاج کوونکي کیمپ ته لیږلي. ریاست لمونږ څه غواړي؟ د انسان په بنیادی حق د بیان په ازادۍ ریاست ولې بندیز لګوي؟ د بلوچستان په سرخار کې هم مونږ ته د احتجاج کولو اجازه نشته. پولیس وار په وار مونږ لا پرم احتجاج کولو راګرځوي. دا اداره لدی لپاره جوړه ده چې زه یې مخته احتجاج هم نشم کولی. مونږ د های کورټ په ودانۍ زنجیرونه وتړل. د هغه بنیادی وجه او مقصد مو دا و چې دا اداره او د ایالتي اسمبلی ودانۍ د بلوچستان د دایمي حقوقو په حفاظت کې ناکامه دي. د بین المتحد په ګډون ټول ادارې د یو وار بیا وګوري چې په بلوچستان کې هم انسانان اوسي. بلوچ هم انسانان دي. نو بیا ولې د هغوی انساني حقوق نه ورکول کیږي؟ د دې احتجاج په واسطه موږ د کینیډا حکومت ته هم دا وایو چې د کریمه بلوچ د مرګ د پیښې د شفافې پلټنې وشي.
د احتجاج کوونکو له لوري د پولیسو د زورونې او د غواخونو او نورو تورونو په حق له دی وی د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال د اطلاعاتو له مشاورې بشرا رن سره د واتس اپ له لارې تماس ونیو چې کله دی وی د حقیقت مخې ته سوال کې خود موبایل یې بند کړ او بیا یې دوباره د دی وی موبایل زنګ ته هم ځواب ونه وایه. یو ونی وړاندې بشرا رن په کوټه کې و مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې کریم بلوز د بلوچستان او پاکستان لور ده. د کینیډا د حکومت ذمہواری و چې د کریمه بلوچ تحفظ یې کړای وای. بشارند وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت د کانادا له حکومت څخه د کریمه بلوچ د مړینې د شفافو پلټنو غوښتنه کړې ده. د بلوس د زکونکو د سازمان بي اس او آزاد پخواني یوازيني خزينه مشر او د بشري حقوقو فعال کریمه بلوس د دسمبر پر شلمه د کینیډا په تورنټو خار کې ورکه شوی و. او د دسمبر په 28مه د هغې مړې موندل شوې وو. د تورنټو پولیس وایي و د ښکلانه کریمه بلوز د اتوار یا یک شنبه په ورځ ماسپخین تقریبا 3 بجې د تورنټو په 20 سټریټ او کوی ویسټ سیمو کې لیدل شوې و، خو له هغه وروسته به درک شوې و. د تورنټو پولیسو د کال 2000 د دسمبر د میاشتې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د کریمه بلوز د مړینې د پیښې د پلټنو په اړه په ټویټر لیکلی و چې د یو بې درک شوی تن د پلټنو په اړه د ټولنې او رسنیو له شدیدې دلچسپۍ خبر یو، د حالاتو جایزه مو اخیستې او افسرانو دا یو غیر مجرمانه مړینه ګڼلې ده او د وژنې څه شک نشته، او زیاته کړې ده چې کورنۍ ته یې معلومات ورکړي دي.
د امریکا غږ دیوا رادیو اوري.
پرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا رادیو ته واجی ورزیو بل مهم رپورت پلو. په کوټه کې پرون د افغانستان د نومیالي شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق د هنري او ادبي خدمتونو د ستاینې او ارزونې لپاره یو غونډه شوه چې ګڼ شمېر لیکوالانو پکې د نوموړي په کار او ژوند مقالې اورولې او ویناوې کړې دي. د سیمینار ته له پیښور او کوټې شاوخوا سیمو لیکوال شاعران هم ورغلي دي. په دې اړه د ډیور رادیو خبريال حافظ الله شیرانی یو رپورت را لېږلی چې زموږ همکار بارکوال میاخیل یې تاسو ته وړاندې کوي.
کاڅو پلټنا وړي په ما وکړي، مونږ چې کلی دي خلکو اوازونه ما اسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاب مې مات کړل وزرونه.
دا د پښتو ژبې نومیالی شاعر استاد سلیمان لایق دی چې د لمانځنې لپاره په کوټه کې سیمینار شوی دی. دغه سیمینار د دوو ادبي ټولنو، پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې پښتو مرکې په زیار جوړ شوی وو چې د پښتونخوا د ګڼو سیمو په ګډون د بلوچستان د ګڼ شمېر پښتني سیمو لیکوال، شاعران، د ادب او سیاست مینوال هم ورته راغلي وو. د سیمینار یو کوربه ډاکټر صادق ژړکوایی استاد سلیمان لایق یو نوښتګر شاعر وو او تر څو پورې چې افغاني ټولنه وي د لایق صاحب یاد بژوندای وی. ډاکټر صادق جړک وی او ډیوا ته ویل سلیمان لایق د تیرې وی پیړۍ د ګوتو پښمیر شاعرانو کې دی.
زموږ د شلمې پیړۍ او د شتمې پیړۍ په بهیر کې لمر سره د ګوتو پښمیر دوه درې داسې شاعران دي چې هغه پر یو سیمه پر یو نسل لزان سره بیاي چې لشمرغه په هغه کټار کې استاد سلیمان لایق دی چې هغه د لروبر د نوې ځوان کول په جدي فکری مکتب نظریاتی حواله باندې د لزان سره بیاي.
ډاکټر صادق جړکو وویل چې دوی په تیرو کلونو کې د سلیمان لایق د شعرونو درې کتابونه کېژدي سپرغه کې او سندره په سوي واټونو کې هم د پښتو ادبي غورزنګ له خوا چاپ کړي دي. په سیمینار کې د ملاکند پوهنتون د پښتو څانګې استاد، لیکوال او څېړونکي نورالبصر امن د سلیمان لایق پر شاعري مقاله اورولې ده. شاغلی امن وایي د سلیمان لایق غوند شاعران او لیکوال په پیړیو کې یو پیدا کیږي. نورالبصر امن وایي د سلیمان لایق په شاعري کې د خپل خاورې، ولس او تاریخ انځورګري په داسې مزاحمتي او انقلابي انداز سوي ده چې نوی نسل ته له خپل وطن سره د مینې شعور په ډیره ښه توګه ورکوي.
د دې په شاعري کې کوم پیغام دی؟ خصوصا د نوی کول لپاره ډیر لوی پیغام پروت دی. دغه بنیادی چې کوم پیغام دی نو هغه دی چې زمونږه نوی کول پښتون تشخص پیژنې، چې زمونږه په دې نړۍ کې په دې سیمه کې زمونږ څه حیثیت دی، زمونږ څه اقدار دی او زمونږ څه کردار دی. چې کله دا دوی او پیژنې نو دوی به بیا د خپل حقوقو اغستلو، د هغې د تپوس کولو او د هغې دپاره د مبارزې هغه توان به په دوی کې وي او د نورې نړۍ سره به دوی څنګ په څنګ باندې د جون تیرولو هغه حق او چل زده کړي.
د کوټې لیکوال او څېړونکی او د پښتانه مترقي لیکوال نوی مشر ډاکټر لیاقت تابان وایي د سلیمان لایق د ژوند ډیر اړخونه دي. وایي هغه له یوې مذهبي کورنۍ سره تړاو درلود، خو خپل علمي او سیاسي هڅو هغه د ټول افغانستان د خلکو ویاړ وګرځاوه.
سلیمان لایق د یوشتمی صدې د پښتو هغه نوښتګر لیکوال دی چې موږ په خپل سیمه کې د اوچت شاعر، د اوچت انقلابي او د اوچت نثر نگار نسو پیدا کولای. سلیمان لایق په خپل ژوند کې په عملی طور د قلم له لارې د عمل له لارې ټول افغانانو ته دا ورغوښول چې انسان په خپل هوډ ژوندی پاتې شي، کلک ودرېږي، نو هغه د دنیا یو طاقت خپل هوډ راګرځولای نسی.
دا استاد سلیمان لایق په شاعری کې له ژوند سره د مینې او له جګړې د کرکې هم ډېر شان زورګري سوي ده. له پېښور سیمینار ته ورغلی شاعر او د پېښور پوهنتون د فلسفې له څانګې فارغ طلال بیدار د سلیمان لایق د شاعرۍ پر دې اړخ مقاله ورولې او وی او ډیوه ته یې په دې اړه وویل.
تر ټولو مهمه چې ما ته ښکاري هغه دا دی، د استاد سلیمان لایق د افکارو په بنیاد باندې په افغانستان کې یو سیاسي ګوند رامنځته شي او د هغه د فکر ته یا د جنگ په حواله سره د فساد بیانیه ته، د شر او د وور بیانیه ته عملی بنول کی او خپل ولس چې دی په دې باندې خبر کی او د دې حل په طرف باندې عملی ګام پورته کړي.
د سلیمان لایق د پښتو او دری شعرونو او نثر کتابونه چاپ شوی دی چې په هغوی کې د ځینو نمونه په دې ډول دي: چونغر شعري ټولګه، کیژدۍ شعري ټولګه، یادونه او درمندونه شعري ټولګه، قصې او افسانې شعري ټولګه، د اباسین سپېدې قصې، سپرغه کې د څلوري دو ټولګه، سندرې په سوي واټونو کې شعري ټولګه، بادبان دری شاعري، سمت روشن جادها دری شاعري او نور آثار شامل دي. سلیمان لایق د 2019 میلادي کال د ستمبر پر پنځمه په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې زخمی شوی وو او د تیر 2020 میلادي کال د جولای په یو دیرشمه د نیوی کلونو په عمر په جرمنی کې لنړی سترګې پټې کړې.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده او اوس وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای د ترکی د حکومت د دفاعي سازو سامان د جوړولو او د ترکی پوجونو له خارجي ملکونو نه د دفاعي سازو سامان د سوداګانو کولو محکمه اس اس بي باندې روس نه د اس 400 قسمه ځمکې نه هوا کې د وزارت کوونکو میزایلینو په اخیستو بندیزونه لګولي دي. د ترکی اس اس بي اداري د اس 400 قسمه میزایلونو د نظام د خریدارۍ سودا د روس د وسلو د برامد کول لوی اداري روسو بورون اکسپورت سره کړی دا. د امریکای لخوا په ترکی لګیدونکو بندیزونو کې د ترکی په اس اس بي اداره د امریکای د هر قسمه برامدي لایسنسونو بندولو، د اساسو د بندولو او د اس اس بي په صدر ډاکټر اسماعیل دمیر او نورو دریو افسرانو باندې د ویزو بندیزونه هم شامل دي. د امریکای د دې بندیزونو غرض د ترکی د فوجي یا د ترکی د جنگي صلاحيتونو تعالی والا کول نه دي، بلکې دا روس لا د زورني ورکولو د پاره لګولې شي وي دي، ځکه چې روس د دې قسم وسلو په خرصولو یو ناولي کاروبار ته لاس اچولې دی. امریکای ترکی ته خپل صفات کو کې ویلي دي چې روس نه د اس 400 قسمه د میزایلونو د دفاعي نظام په خستوبه د امریکای فوجي ټیکنالوژي او په دې ټیکنالوژي د کارکونکو امریکایانو سلامتیه په خطر کې پریوزي او د روس دفاعي متب پریمانه دولت په لاس ورشي. د سره سره روستا د ترکی په فوجونو کې د ورګډېدو او د ترکی دفاعي صنعت ته د ورننوتو موقع هم په لاس ورشي. ترکی سره د خپلو دفاعي ضرورتونو د پاره د نېټو دفاعي نظام د وران دنه موجودو. د ترکی د دې سودا په نتیجه کې د امریکای د اف 15 د رشم قسمه جنگي هوایي جهاز جوړولو د عالمی سطح په منسوبه کې د ترکی اتحادي حیثیت فلحال ځنډولې شوې ده او دې منسوبې نه د ترکی په مکمل توګه د وستو په فیصله غور روان دي. د امریکای لخوا لګولې شوی دا بندیزونه ترکی ته په صفاټکو کې دا پیغام دی چې امریکا به د روس د مخبره او د دفاع مدونو سره د ترکی دومره اهمي او درنې سوداګانی چری هم ونزغمي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ترکی ته په سخت سره ویلي دي چې د اس 400 قسمه د میزایلونو د خریدارۍ لانجه امریکای سره د رابطې جوړولو تر مخې سم دستي غوښکې. خاغلی پومپیو خپل وینا په دې الفاظو ختم کړی چې ترکی د امریکای یو ډیر دروند خوګ او د کار اتحادی دی او په سیمه کې د امریکای یو اهم دفاعي شریکوال دی. امریکا غواړي چې ترکی د روس د اس 400 قسمه د میزایلونو د دفاعي نظام نه لاس پسر شي، ځکه چې امریکا ترکی سره دفاعي مت کې د خپلې زړې انډیوالۍ د زړه د خلاصو جاری ساتل غواړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولګئ: ایډیټوریل voa@washington.dc/2023USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.